سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې تاسو آزادۍ رادیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندي او غزمنو سي خدماتو ته لاسرسي نه لري د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او موثر روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو د راتلونکي د دې خبرو نور موضوعاتو. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د سیمې هغه هېواد چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې نه دي ټینګې کړې. نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ هغه هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغیو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازمو روغتیایي امکاناتو خدماتو ته د نشټوالي له وجې له دې ډلې د مړینې شمېر نږدې 6% پورته شوی دی. په افغانستان کې د اوسط ډول هر کال شاوخوا 1000 تنه په سرطان اخته کې چې اکثره د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري په څلورمه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو د عادي کولو او د ایران د اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. خو دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به په غزه کې د اوربند موافقې له مخې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو د دوهم پړاو په اړه بحثونه وي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو د خپل خیپالي ائتلاف متحد تر کلک فشار لاندې دی چې له هم سره موقت اوربان پایته ورسوي. د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 10 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. په یو بیان کې چې د اوکراین پاوز نن خبر کړی راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو د 13 بی پوګدو کې د روسیې د پاوز له خوا د 15 بی ته ویشتل شوی ډرونونو له ډلې 10 په نخه کړی او له منځه وړی دي. بیان زیاتوي چې پاتې 28 ډرونونه د دفو ویشتلو کې پاتې راغلی دي. روسیه د تازه بریدونه داسې مهال کوي چې کیف له مسکو سره د سولې لپاره د واشنگټن پلان پرون وروسته غیرت کړ چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ل خپل اوکراینی سیال ولادمیر زلنسکی سره د خبرو غوښتنه رد کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلای شي. افغان خزل لپاره د خوندي او ګټورو روغتي خدماتو پر نشټون اندېښنې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده.
د افغانستان امریکای پانتون فعالیت بندیدل.
په تاسو شرایط کې چې افغانستان کې د جنو پر مخ د مکتبونو او د پانتون دروازې تړلې دي، دغه پانتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر.
او نن د سرطان ناروغي مبارزې سره نړیوال ورځ.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده، نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا وویل چې دا جګر سرطان لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د افغان خزو لپاره د خوندي او ګټورو روغتي خدماتو پر نشټون اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې خزې خوندي او اغېزناکو روغتي خدماتو ته د محدودو لاسرسي له امله د ناروغۍ د زیاتېدو او د مرګ لږ وخت سره مخامخ دي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي لامل د ناروغیو د زیاتیدو او د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامختی خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د غزیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدماتو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د امنیت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسې دون کې سنوي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلی چې د افغانستان لسلور سوه ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتي مرکز نشته. یو شمیر افغان مرمن چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادی ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبوره چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ پر ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لاړم د مریضانو زیاتی یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسي یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ویل کې چې د طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي. د اوازې وروسته تر دې خبرې شوې چې بیلابیلو رسنوي خبر ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرسل شیر محمد تباستانګزای د اختلافات له امله افغانستان پریښی دی. تیره شپه بیا د طالبانو باندې زبیلا مجاهد پیو بس کې چې خپل رسنوي له لارې خبر شو د خپل منځي اختلافات مسله اراد کړې ده. د چارو کارپو خغلی میرویس افغان را سره دی. له دې به وورو چې دغه اختلافات تر کومه کې دي. سلامونه افغان صاحب، مهرباني.
مننه ژوندۍ وسې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نسته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټول شانو باوجود مسله تر دې لږ اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. د شیرابا د عباس ستانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سیده، هغه د نجونو د مکاتیبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا سينو یا پټو یا پرلش کچ باندې یو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نو راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی پلاس کې زور او ځواک دی، دا غوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم غړې پوری نه دې کچې تر رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راو غورځي یا یو بل ته لاس ورواچي یا یو بل خوش کی و هغه کچې ته نه رسیدلې. البته د دغه سي داول خلکو اختلافات راغلي دي مختلفه افغانستانګزي چې هغه د المیسو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سي پام د اختلافات چې تاسو ویلي خغلې شرمامت باستان زې افغانستان څخه وتلې دي دغه اختلافات له چا سره او کوم کساندي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود زکه تاسو وړاندې ویلي چې وازی د زده کړو مسله ده رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې ځکه نشته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات راپورته کړي دي.
تر ډیره پرې ته پوری ته طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره څراغلی وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو هغه په دې باور دي چې نړیوالي ټولنې سره تګ لازمی دی دا حتمی دی دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدل شي د افغانستان حکومت چلولای شي چې دا هغه کې یو عباسستانګزی هم وو خو بل لوري ته داسي یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه افغانستان مش چلو خپلواکي چلو په خپل پالیسي چلو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي نه د بارني او نړۍ سره. دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده یو داسې دوی داسې فکر کوي زله ډیره وخت ورسره په دې وټوانې دن په دې پویسم دوی فکر کوي چې کچیرته شته راوځي کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی دوی د بشري حقوق څه دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې د نن د لاسوهنی په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده تر څو پورې چې د دوی مشران په دین وي پوهېږي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده دا د یو هیواد مسله نه ده. نو تر هغه پورې به دا خلاف ورزي روان وي او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دیني نور په سیستم کې موجود وي هغه دا فکر کوي چې حل لار همدا ده یا لار جلاکا ولار تکسینه او یا دوی مجبوره کتل دي نه لاس واخ
یعنی پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سي د زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سي په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودل شي.
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده دا له وخت څخه که تاسو عباسستانګزی واوري له اول سره څخه عباسستانګزی کې دا څه موجود و چې د په رسنوي باندې نیوکه کولې دی به د خپل خبري رسنۍ لیکولې اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار د نو د عباسستانګزی په چیر یا ځین نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالي ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي غواکې ک پالیسی بدلیدل نو زدلته موجود يم دوی دا فکر کوي غواکې ک پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ سول هغه چې دا غوچت کوي چې غواکې داسې بد حالت دی داغه دوی صرف او صرف د پامره اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په ان باندې څومره چې زه پېژم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای ما کوي ډیر لوی ټاکر الویږي.
ډیر زیاته مننه جون دی صاحب فرانسيب
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان امریکای پانتون ازینی محصلین وای د امریکا له خوا د مالی مرستو تر زندول وروسته د دغه پانتون فعالیت هم درېدل دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کې چې درسونه زندول شوي او په خبرې خای د زند تر دریو میاشتو د پام کړی د دغه پانتون زینو سرچینو د موضوع تاییدوي خو د پانتون ادارې رسمن ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد، ما سمستر چهارم ما شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سرلنۍ سمستر په پیلې دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لومړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بې برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځان دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوي دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندېښمن دي.
اونا کمپاس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوس دوی نه هلته درس ویلی شي او نه له هغه ځایه بل چیرې تللی شي. مخکې داسې وه چې که دوی د امریکایي پوهنتون لخوا نورو هیوادونو ته بیول بیا به یې له هغه ځایه د پی ون یا پی ټو ویزې ورکولې. اوس چې دا پروګرام ځنډول شوی نه پوهېږم چې دوی به هلته څه حالت کې وي.
د یادونې ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته دا پوهنتون په افغانستان دننه د افغان نجونو لپاره یوازینۍ معتبره مرجع وه چې دوی پکې په آنلاین بڼه او یوې بلې ډلې بیا د قطر پلازمینه دوحه کې په حضوري توګه زده کړو ته دوام ورکړی و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغو ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وزن ډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په سبب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسه کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 25% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 150 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغي یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغي د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورې ودونو ته ولاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. پورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغي د تشخیص، درملنې او د مابوهوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. د غشان د سرطاني ناروغي برخي ډاکټرانو وایي چې یو شمېر د ډبل ناروغي ته مخنیوي وړي وړبي او د ناروغي پر وخت تشخیص ډېر مهم دی. نور جزئیات د سنکا کړ پر راپور کې.
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې منځل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله د هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړ توګه ستاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپل تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړ توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکو نومان وایي په ځانډ تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون نه عملي د تر ولس کله نلور چې د زیګر په سرطان اخته و یو ونی مخ کې مړ شو.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده، نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی و. د حالت ته سينو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې و او هلته تداوي کړی و، نو موږ مجبور و چې دلته ورته په تمه وسو او دا د وینټیلیټر لاندې و، اکسیجن ورته لګېدلی و. د همدغې مجبوریتونو لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټرانو او ښه وسایلو باندې مجهز شو اشرف خانی نه لرو په افغانستان کې موږ ونه شو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 70% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاونډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هېوادونو سره په همانګۍ باندې انشاءالله د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړي، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګۍ باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هېوادوال چې دي په خپل ګران هېواد کې درملنې برخه کې او خاص کر پر رادیوتراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایم شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده، چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، چې څه کم 80% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کیږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول هغه تکلیفي سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغه د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي، او همدارس کنا وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوند پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیره دی شي،
ډیوریشن لایف مریض زیات شته مېتونه.
ښاغلی غوسی زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جل څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډیر خبر خورد ور سره وکي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او د یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا هیڅ نکړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودین کې کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره پکار ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هېواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وروسته 15 دقیقه بس خبرونه در تامل خوز خبرونه. سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندې او غزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله لزیتې دون کې ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندې او موثره روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. یو ان اف بی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندې روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس سیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت پی وو بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پای د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې 6% راپور شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنې د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نخه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالی شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سے دوی سر ناست کڑے و عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاید، بصیر انوار، دغراس دغه شورا نور غړو. نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځلې حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کاله مخکې د سولې علي شورا سره کار کوو، عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاش سوله. دغه پروسې کې رقابتونه وو، یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دیو رقابت لارې د سولې شورا ته په زوره وربلل. داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډېر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلدو باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کم تجربه دي، شاید اولادونه یې ښه اشخاص دي، خو د سولې پر واستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول، فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، لدوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناسته زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی لاسه افغانستان یا د افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغلو د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سه دا په ټوله دنیا کې دوی د رقم ناستم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کی. زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دغه خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحیت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدی نظر صدیق صاحب که تاسو تفسیر وکړئ، لدی نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړې دي، د بنسټ ورسره خبرې کړې دي، دا ل تیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، په انزوا کې وو، په یو شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول کسان د غیر انتفاعي دلیل خو د دوی ته مراجعه کیږي، لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
عبدالله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب د مداقق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خو دا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چیرې موږ متوجه سو، یو خو دا خوشبینی ورته خی یو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سی انجوګانې وی دغه سی برنامه وی چې دوی سره هغه کړ ملاقاتونه وکړه تر سوچ عملا خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره. خو بیا هم یما هدف دې کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړي او عزت کړي خوشبین د لپاره چې حداقل امریکایان په پیسو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غړي او کوم لاقل چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکن پښتنه دا ده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله، عملا سیده چې په قطر کې ځینې خبرې وکړي لیکن سوله نه ورسره کوله، غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کله ملي مقاومت جبهه ده که نوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي، هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبرې وکړي؟
جناب سرواز صاحب، زه تا خبره سره ویخه موافق دل پاره مکسرم پر باسون کې همدا خبره ته ما اشاره درلو دا کړې مې دا چې طالبان هیڅ کله شین چراغ د سولې په مراد باندې نه په خوای خو دل نو سیخې نه پراتون کې خبر دره پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو؟ یعنی
بیا فائدې نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو، هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړونی چې ور سره کړ دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي. هم
تاسو سره بیا روان ده
امریکایان ورته په موجود کور ودان. مدقیق صاحب تاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي که څنګه وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده، خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څارون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه دور کړی. زما په نظر سیدا به د امریکا اته د دولت څه سي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کوم. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک یې ناشته کړی د درخم ناشته به مخ کې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کالي غونډه جوړه شوی و دوی سره ناشته وکړي. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناشته کړي، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درست مادي امکانات بلري.
مننه مدقیق صاحب. که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي، د مقاومت علي شورا د اسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلی وي. قسم د شورا دا خبري رد کړی دي، خو تر دې مخکې هم مخکمه اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکم لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې. تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوي. اگر چې خپل د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رات کړل چې مغل ناس نه ده کړی، خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده دوی ملاقاتونه کړي دي یا تادي دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی. خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي. د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دې فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي. په جالب ده په ورسی د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په خوص باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري. اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستاني زی دغه ورسته خبره نو ستاسو خبره درسته ده یو قواد فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میداني اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سې څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي نو
دمرس ډېر مننه سلامات وسې صدیق صاحب تاسو نظر سره فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکي نو دا واسو توان دا خلق لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب کې چیرې موږ متوجسي په افغانستان کې د داوود خان تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود تر لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوي ډیر جوړ نفوس لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته غوي حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ توجه سوې دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخر پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی البته د امریکایانو له خوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیق کوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
بله هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې د ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیه او د دې پسند کې دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي او بل اخر پاکستان کې موږ لپاره غټ نام نه جوړ کړای نو دا کسی خبر دي چې بل اخر کې دې چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نام نه په نام کول کې دوی واقعاً پاکستان رول لري دا باید شک
نه ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست البته دې ته پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبيون پارول او دلته رالېژل یا ملاتړ کوو په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستی ده هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي
څارون صرف سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لږ وخت په وخت کو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د وسلو لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوی و اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي د یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کوي نو دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی ک دفترونه ورکی بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کوم منافع لري په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستال سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي هندستان د اوس په نومړې کلو کې د اسلامي امارت سره غي طالبان راغلل د غوي یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري لدینه پاکستان په ډیر ویره کې هم ده او کوم شای څه غوښتل عین موجود له مجاهدینو نه غوښتل طالبان هم دغه غوښتل چې باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي برعکس قضیه برعکس ولا نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللی ده خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې ده دیوران د فرضی کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتی لارې دغه کوم مسایل دي چې غوي له ستون سره مخامخ
بله ډیر مننه صدیقي صاحب تاسو دا امکان څومره ویني چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي دا خو جلا خبره ده کدا صحیح کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړي ده دوی به څومره له غوي سره همکاري ته حاضر شي
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو، له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي، بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار، د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو، ګوانتانامو امریکایانو ته متسلیم کړل وو، د دې په څنګه سې ووژل سه. نو مقامات مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د دوی لپاره خو با خامخا تجربې وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نور ادارو کې. مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي، او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارث قربانه، او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخه یو طرف خو ایکا چې د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای، او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای، د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دنیا حمایت کړي وای، ولز هم د دین نفرت کو نفرت کی یو طرف. بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نسته، وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي، په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده، هغه خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مند لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي، او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کړي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اینه پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معامله په مونږم کیږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول، بیا ما خلکو سره ناس تکي، ینه دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خدا سي نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خپ پوهه په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خن جوړوي سي، او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي، نه په موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخه پښان ده، غوی لپاره دا مخه پښان ده، ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خمعملی سره کړی، یو ترم د الله پر ازاد دوی د خپل شخصي ګټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد کوي سید چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیر راس وګوري کله چې سقوط کړي، د سقوط پر ورځ کوم دغه صدر رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته، یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته.
فکر نه کوي چې تصادف وو؟
زه فکر کوم چې تصادف بدل پر نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې د طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې، اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي، زه په خپل د جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو، کله بیا دغه نورو سره د پروسه وزنډول سو، د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوالو مجلسای رواساب کې وو، او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو. ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته مور راغی چې دغه ورځ عمدل لپاره ساتل سو چې داخله باید وېستل سي. ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم، دغه لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سعودي ورسته بیا دوباره په دې ورځ لپاره په نظر کې ونیول شو. زه فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري، او د دوی نه ارسم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي. دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود، او نه په ولکه د سیمه حبیبات درلود، هم دا خلکو چې د دنیا یو دی او عادي شخص نه دوی نه غړغړ مشران جوړ کړ. نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی، یو دی یو پوره چې موږ لپاره خاص پاکستان دا، او د پاکستان غره احسان باید
ډیره مننه سلامت اوسې وخت کم لرو د ورستی پښتنه بویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزانه ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د غوی حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزانه پر دې کړې او لري کړې ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی وهیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځلې یو مار وچی چې څوک نو هغه ډیر بدبخت انسان دی تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډیر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنا دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډیر غټ غټ مسایل چې دی وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسنی فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه څور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته ده قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زو عمومي عمومي وایم چې د افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتللی موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلی بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلی بیا هم هر څه لا څور کړی وي نو وسم سره وخت ده اگر چې کوم غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سولې راولو وایي سولې راغلې ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان ټول کډرونه وته له د وسم روان دي
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده کو وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شي تلرو دې ته باید ته غاړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډي وي پر هل ډېر زیات مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خواني مرسیال او ژورنالیس غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خواني مرسیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري
ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ ದಸರೋಲ ಪೋನ್ ಗಪಿನ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶೇನ ರಾಕ ಓಸ್ಮಾನಿ ಗಾರ ಮಾತ ಶೇನ ರಾಕ ಓಸ್ಮಾನಿ ಗಾರ
ಹಸನೀನಿ ಪಪನೀನಿ ಪಪ ಮಮ
ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಸ ಸಮುಸಾಪರ್ತಾವ್ದ ಹಿಜ್ರಾನ್ವಹಲಿಯಾ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋಲಪೋನ್ಗಬಿನ್ರಾಕ ಮಾತ ಶೇರಿನ್ರಾಕ ஓஸ்மானிகார மாத சேதென்றாக்கை ஓஸ்மானிகார
கக பப தத சாசனி சாச தத ரே சாச கச கக ரே சாச தத பப தத ரே சாச தத பப கப பப சாச தத